په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ځوانانو لپاره تاند څنګه او درسي ساعت خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو پایل د دې ساعت په خبرونو کې وو د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافر کرنده کړ د افغان خزو د حقونو فعال بنفشه یعقوبی ته د امریکا لخوا د زړور خزو د نړیوال جایزې د ورکول ستاینه کړې او پرون دوشنبه په خپل ایکس پانیا په خوانی ټویټر کې لیکلی چې له اغلی یعقوبی څخه د ټولو افغانانو او په ځانګړي توګه خزو او معلولو افغانانو د ملاتړ لپاره مننه کوي. اغلی ډکر لیکلی خوشاله ده چې ستاسو له کړنو او خدمتونو نه د 2023 کال د زړور میرمنو د نړیوال جایزې په مراسمو کې ستاینه وشوه او زیاتوي چې افغانانو د بشری حقوقو د ملاتړ او د خزو او معلولیت لرونکو افغانانو د پیاوړتیا لپاره په ګډه کار کولو ته سترګې په لاره ده. بنفشه یعقوبی د یو شمېر هغو ښځو په ډله کې وه چې پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن او د امریکا د ولسمشر میرمن جل بایډن هم پکې ګډون کړی و د زړورې ښځې جایزه ترلاسه کړه. نوموړي چې نابینا ده په 2008 میلادي کال کې خپل میړه سره په ګډه د رهیا په نوم یو بنسټ ایجاد کړ چې په افغانستان کې نابینایانو ته روزنیز او د پیاوړي کېدو پروګرامونه وړاندې کول. اغلی یعقوبی چې اوس له افغانستانه بهر ژوند کوي بیا هم د معلولیت لرونکو افغانانو او د افغان نجونو د زده کړې د حقونو لپاره فعالیت مخته وړي. د طالبانو حکومت وایي چې د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او ورسره پلاوی د دوحه د دفاعي صنایعو له نړیوال نندارتون لیدنه وکړه. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد ویلي چې مولوي یعقوب په نندارتون کې تر ګډون مخکې د ګڼو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره په ګډه د قطر د امیر له مرستیال شیخ عبدالله بن حمد ال ثانی سره ولیدل. قطر د طالبانو له ملاتړو هیوادونو بلل کیږي او د لویدیځ او طالبانو ترمنځ یو رابط رول لوبوي. د دوحه د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون د مارچ له څلورمې تر شپږمې د لسګونو هیوادونو او شرکتونو په ګډون پیل شوی دی. په دې نندارتون کې همداراسته باندې لس لویې جنګي بیړۍ او بیلابیل پرمختللي وسایل او پوځي سیستمونه نندارې ته وړاندې شوي دي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ له لوړپوړو چارواکو سره په کتنه کې وویل چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال د دې هیواد په ناامنیو کې هیڅ رول نه لري. د هغه په وینا له دې سره سره زرګونه د خبره بېګونه افغانان په هغه هیواد کې په بند محکوم شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس د دوشنبه په ورځ د مولوي عبدالکبیر او د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د آسیا او آرام سمندر حوزو د مشر میرمن کیونګ جون او په افغانستان کې د دې دفتر د رئیس لیونارد زولو ترمنځ د لیدنې خبر ورکړ. د نومبر له میاشتې رئیس اسلام آباد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او تر اوسه له نیم میلیون ډیر کسان افغانستان ته استول شوي دي. دغه بهیر په پیل کې پاکستاني چارواکو تور ولګاو چې یو شمېر افغانان په دې هیواد کې د حکومتي ځواکونو پر ضد یاغیانو په بریدونو کې لاس لري. په روسیه کې د جرمني سفیر الکساندر لامس دوروف د دوشنبه په ورځ په موسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې شاوخوا یو ساعت تیر کړل. دې غونډې د ترسره کېدو د لامل په اړه ضد نقیز راپورونه خپاره شول. د جرمني سفیر په داسې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرکزي دفتر ته تللی و چې د اوکراین په اړه د جرمني افسرانو ترمنځ د افشا شوو خبرو د منځپانګې خپرېدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو لامل شوي دي. د روسیې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې لامس دوروف اوکراین ته د پرمختللو وسلو د رسولو په اړه د جرمني د پوځي افسرانو د افشا شوو غږیزو فایلونو له امله احضار شوی. خو د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان ویلي چې دا غونډه له مخکې پلان شوې غونډه وه. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د دوشنبه په ورځ وویل چې افشا شوې خبرې یو ځل بیا د اوکراین په شخړه کې د لویدیځ مستقیم او ډله ییز ښکېلتیا څرګندوي. هغه زیاته کړه چې دا خبرې ښیي چې جرمني په جدي ډول د روسیې پر خاوره د برید پر پلان غور کوي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاند چنګي یو بلې خبرونه ته مول ازادي رادیو څخه هر کله کوم
اول شخصا چې ګور نو زم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په صورتونو ځان دوم چې خدای ته ما بهایا به تک پورته ورسوي دوی سره مې مخامخ نه کی چی شی وکم څه وایا هغه څه زمانه خسر شوې دي
د ژوند په بیلابیل برخو کې د طالبانو لخوا پر ځوانانو محدودیتونو افغان ځوانان دومره پتن کړی چې خپل هیواد له زندان سره تشبیه کوي.
بې سرپوخه زندان ده. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تور تمبو شاته او غرزه او زندانیش. د ژوند شرایط سختول او به زه قویدات وضع کول د خپل په دې معنا ده چې په یو ډیر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتیا موکری قدر من اوتون کو ځوانان دی وهواد او ټولنې د ملا دی تیر ارزښت لري لام دی عمل خو په پرمختلل وهوادونه کې دی دوی په روزنه ډیره پنګونه کیږي د ژوند په اړه برخه کې آسانتیا ورته چمتو کیږي ل ځوان فکر او ځوان انرژي څخه د مثبت کارونو په کولو کې ګټه اخیستل کیږي خو په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبان حکومت پر دوی باندې د ژوند ساحه دومره تنگ کړی چې نور لار اورنه ورکه کړی ده د کابل اوسیدونکو څنګه چې د پانتون ماصله ووي نه یوازې دا چې اوسنی حاکم نظام لزده کړ منه کړي بلکې په ټولو هغو شخصي چارو کې مداخله کوي چې هغه یوازې په دې پورې اړه لري
نشي کولای چې خپل غږ پورته کوي ځکه دا محرم دی نه محرم دی بیت غږ مو محرم شي مخ مو محرم شي ګرځیدل بیت محرم شي بازار پاسانه نشي وتاه محرم ځان سره راوړه محرم خلک بده کومه کې اوس ضرورت کیږي ډاکټر ته نه شتلا یا ته بیرون آزاد شي ګرځېدی ول چې جاب د صحیح نه ده ول د سدا سد انجنوري ټول سلويخ کا سپن اوس کا سه زندانی وو بیرون ګرځېدل مون ته امن نه ده ځکه چې مون داریږو اول شخصا چې ګور نو زم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په صورتونو ځان دوم چې خدای ته ما بهایا به تک پورته ورسوي دوی سره مې مخامخ نه کی تر دې حد پورې چې وتل لګ ما فکر هغه باندې شو ارجګا باندې شو کله په ورزش کو انسان صحت یعنی ګټه لري هغه خو د ورزش یا د کلب استاد سړی نو کنه خزي وي کلب تر رسیدو دروازه بندې دو ټول خزي بوي ولې د کلب بند کو څنګه ارتون کې په سړی نه نو د خوځو پارک به او د سړیانو به لو ګول د غوي بند کړه او کا د سسته دوام وکړه ز باوریم چې ډېرې انجونې به لاست اور کو زه کټو روان زه نن ټول ستړي دي نه هلي دي نه هلي یو ډول مرز چې انسان زر تر زر ختمول شي
دا یوازې انجونې نه دي چې طالبان حکومت ژوند ور تاریخ کړی دی الکان هم ورته ستونزې لري هغه وایي چې د وېختانو او ګری جوړول دي دوی خپل شخصي کار دی خو نن سبا دا کار هم په خپل خواخه نشي کولای
په افتک دوه درې دفعه خامہ خاصه معنی ته تلم خپل ګیره به مسله کول اختان به مسله کول څه محدودیتونه نو نو هم په سلمانی باندې محدودیتونه لګیدلې هم څوک ټیټ رتبه مامورین چې د دوی سره کار کوي هغه یې نه پریدي چې خپل ګیره اصلاح کړي او بیا خپل وختان کې سټایل وایي نګرار کې یو ملګری زور سره خپل لارم زخو یعنی دلته ور سره کار کوم په دې خاطر باندې زما ګیره وا بل ملګری می ګیره اصلاح کوله نو په دې وخت کې امر بالمعروف والا راغله عملګری ته زما ډېری په دې خبرې وکړې سلمانی والا بیا بم کړو وای مو هلو سلمانی ورته محرولا کوم نو که زیات وک مجبور کی یا د واده مراسم یا بل شی څو ګیره خپل جوړه یا وختانو کې سټایل وای بیا خو ځان سره کورونو تابعي او یا عمل ته په خپل سترګو لیدل حال چې ورځ لاړم حمام ته حمام میکولو یو نفر ته ګیره جوړوله ګیره کې ورته سټایل وهلو پس حمام کې کېول او بیچاره په حمام کې ورته ګیره اصلاح کوله.
په افغانستان کې پر ځوان نسل باندې بشمیره بندیزونه د دې سبب شوی چې ځوانان هیواد پرېږدي. دوی که څومره هم له سختیو سره مخ کیږي کډوالۍ ته مخه کوي. افغان ژورنالیست میرویس زازای چې اوس له هیواد څخه بهر اوسیږي په دې اکله وایي
خپل دې ته زمينه برابروي چې هغه ځوانان له هیواده وتلو ته اړ کړي او دې ته اړ شي چې د خپل کورنۍ او هیواد نه ووځي او هر څه پرېږدي. دې ته داسې هم ویلی شو چې په لویه کې یو بے سرپوخه زندان دی. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تر میلو شاته تور تمبو شاته وغورځوه او هغه زندانی شي. د ژوند شرایط سختول او بې ځایه قیودات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډېر لوی قشر یو آزاده زندان کې ساتي او دا خپله دا کار د دې سبب ګرځي چې ډېری ځوانان په ژور خفګان اخته شي او هغه د ژوند څه پرمختګونه او هیلې تمې چې په خپل ژوند کې لري دوی نشي کولی هغو ته رسېدنه وکړي. اوس وخت کې په یوویشتمه پېړۍ کې دا هغه څه دي چې ځوانان په لوی لاس له هېواده تېښتې ته برابري او دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ډېر لوی ګواښ دی چې ورځ تر بلې له افغانستان نه کادرونه په بېلابېلو لارو له افغانستانه د وتلو هڅه کوي. دا هغه زیان دی چې افغانستان به په ډېرو کلونو کې جبران نشي کړی. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې اوس مهال که چېرته حتی یو وزیر مقرریږي نو هغه باید له مدرسې فارغ واوسي، د مدرسې زده کړې کړي واوسي. که چېرې یو ځوان شپاړس کاله اتلس کاله زده کړې کړي د ماسټرۍ او لیسانس تر کچې زده کړې کوي هغه بېکاره ګرځي. دا تر ټولو ستر لامل او د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه لویه ستونزه ده. بله لویه ستونزه دا ده چې د دوی په شخصي ژوند کې مداخله کول، هغه په دې معنی چې نن دې دا جامې اغوستي، نن دې ږیره خریلې ده، نن دې ږیره لنډه کړې ده، نن دې ویښتان ښه نه دي جوړ کړي. دا په خپله یو ژور خفګان ده چې یو ځوان خار کې په آزاده توګه تاګ را تاګ نشي کولای، په آزاده توګه ګرځېدلی نشي، هغه څه چې زړه غواړي شخصي ژوند په توګه ترسره کړي هغه نشي کولای. دا هغه قیدات دي چې ځوانان له هېواده تېښتې ته او ژور خفګان ته اړ کوي. ډېری په اوږدمهاله کې په ټوله نړۍ کې د هر هېواد د ملا ستنې، د ملا تیر او اساسي ستنې ځوانان دي. اساسي کاري قوه او فکري قوه ځوانان رامنځته کوي، له ځوانانو جوړیږي. نو که چیرې ځوانان د داسې یو چلند سره مخ وسي او په داسې کړنو باندې دې ته اړ کېږي چې هېواد پرېږدي، هغه ځوانان البته چې په دې تیرو شلو کلونو کې زده کړې کړي دي، روزل شوي دي، د وطن دپاره یو ځانګړی احساس لري او غواړي چې د وطن د آبادۍ لپاره کار وکړي، دوی چې داسې په جبري ډول باندې او په تدریجي توګه باندې تر فشار لاندې نیول کېږي او اړ کېږي دوی ته چې هېواد پرېږدي، دا په اوږدمهال کې د افغانستان له تور برخلیک سره مخ کوي. چې تر ډېره داسې هم ویلی شو چې د دې جبران به ناشونی وي.
لخوا د ځوانانو په ژوند کې مداخله، د دوی قانوني او شرعي حقونه ورناخستل په ځوانانو کومې بدې اغیزې کوي او دا چې په اوس وخت کې دوی ته څه کول پکار دي؟ په یوه مارکه کې یو ورو چې د کابل د طبي پوهنتون د طب د پوهنځي د وروستي سمستر له محصلې عقلي سره شوې ده. نوموړې په پیل کې وایي
زیاتره دا هغه شیان دي چې اسلام کې حتی نشته، لکه پانتون بندېدل دا هېڅ اسلام کې نشته، یا د ارشګاه بندېدل سید دی باید هر هغه څه د اسلام د نظره حدود وضع کړي وای چې څه ښه دي څه ښه نه دي، هر هغه څه چې د اسلام خلاف هغه بند کړي وای. یعنی اول باید خپل رول او خپل قواعد ټول ته تشریح کړي وای، ټول که بیا چا نه وای عملي کړي پاتې هغه نه باید تصمیمونه نیولي وای. نو د ځوانانو دپاره هم همداسې کوم تغییرات چې لکه دریشي نه اغوستل سړیانو دپاره، د اسلام د نظره هر هغه لباس چې عورت پټ کړي شرعي د لحاظ مشکل نه لري، دا کوم مشکل نشته. اسلام کې دوه شی تاسو همیش باید مثلا کالي واغوندئ. کله چې انسان اکاډمیک محیط ته ځي دا بل شی ده، هغه ته دا لباس اغوستل هیڅ مشکل نشته. ما بیا هم یعنی د اسلام د نظره بخصوص هلکانو ته یعنی عورت پټ شي لباس لکه لوز لکه آزاد اوسېږي نور هیڅ مشکل نشته. نو دا قواعد وزا کول چې باید دا پتلون یا دا اکادمیک لباس چې کوم مخ کې وو هغه وانه غوستل شي، داسې فکر کوم هسې په ځوانانو باندې فشار راوستل دي. دی چې نجونو ته کوم محدودیتونه وضع کړي دي، الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، پوهېږو چې څه باید مخکې د جمهوریت دوره کې هم اکثریت نجونو دا اسلامي جامې مراعت کولې. نو اوس هم چې کوم نجونې اسلامي جامې مراعت کوي نو دکې کوم مشکل نشته. هغه بل کوم خاص پر نجونې چې دی نظر لري یا د اسلام د نظر دا نه ده وضع شوی چې باید فقط تور رنګي جبر راوستل او هغه سره بیا د اسلام نوم ورکول، دا به ښه کار نه ده. پوهنتون کې مثلا مخکې پتلون اغوسته یا به یې دریشي کوله، د اسلام نظر دا هیڅ مشکل نه لري. همداسې نجونو ته هغې چې کله خپل حجاب مراتوي او راته نه څرګندېږي، آزاد لوز کالي وي، نو هغه کې رنګ نه ده وضع شوی چې ته باید حتما تور رنګ استفاده کړي. نو که دا ټول محدودیتونه وضع کېږي، دا باید د اسلام د نظر وڅېړل شي. ګورې اسلام کې څه محدودیت ده، هغه نه باید ډېر افراط ونه شي، ځکه چې افراط راوستل په څه کې باعث ده کېږي چې موږ اسلام په خپل ځای ډېر ښایسته دین ده، پوره دین ده، حق دین ده. نو موږ چې کله داسې افراطي کار نه کوو، باعث ده کېږي چې انسانان یعنی بعضې خلک ځکه چې اسلام برک مکمل معلومات نه لري، باعث ده کېږي چې اسلام نه زړه تور شي او باعث ده کېږي چې خپل هېواد پرېږدي. مهمترین شی اسلام کې جبر نشته. اول باید دوی وپوهل شي، د سنتو برک دې ته معلومات ورکړل شي، د فرضو برک دې ته معلومات ورکړل شي، بعد د هغه نه داسې یو تغییرات وضع کړي، یو څوک سپړه وهل په یو څوک باندې، مثلا بعضې اخار په منځ کې هغې ته به احترامي کول، دا اسلام کې نه دي راغلي. او هر څوک دا کار نشي کولی، دوی باید خاص کمیټه ولري. هر څه اول دوی باید پوه کړی شي چې څه چې اسلام کې راغلي څه نه دي راغلي.
بله، کله چې ځوان نجونې بیرون جی پدی وحل کی گی یا پدی بندی کی گی چی لباس دی سامنه دا یا یوازی راوتلی، څومره د ځوانانو پر روحیه باندې بد تاثیر کوي؟
بالکل. ګورې لکه څنګه چې پوهېږې، موږ افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، اسلامي سره یو ځای یو ډېر دروند فرهنګ لري. نو دغه خبره کله چې یو جلکۍ بیرون ته وځي، او اکثرا کوم عکسونه ویډیو چې ما لیدلي، اکثرا حجاب هم یعنې دومره مراعت شوی، داسې حجاب نه ده چې د غو په سر دا باید زندان ته لاړ شي یا دا ووهل شي، وټکول شي، د ښار مینځ کې هغې ته به احترامي وشي. هر شی یو اصول لري که نه، د دې روحیه فوق العاده خرابېږي. افغاني ټولنه کې کله چې د یوې جلکۍ سره، حتی د یو هلک سره نوم سره دا ذکر شي چې دا یوارې زندان ته تللی یا دا په دو نوم زندان ته تللی چې دې حجاب نه مراعت کړی که نه، دا خپله دې ته یو پیغور جوړېږي. هغه داسې یو ټولنه کې لکه افغانستان، نو دا به د هغې په روحیه په هر څه باندې ډېر تاثیر وکړي. هر څه نه مخکې باید دی اول لکه ښودنې وکړي، دی ته باید وښودل شي ارزښتونه څه شی دي، یعنی عمومي معلومات اول فوق العاده باید ډېر شي، بعد د هغه نه داسې یو کارونه وشي. داسې نه چې یوه جلکۍ د ده په خاطر چې حجاب نه ده مراعت کړی رنجر کې کېنول شي. رنجر هغه خلکو د پاره ده چې مثلا غیر اخلاقي، غیر قانوني یا داسې یو کار وکړي.
که چېرې دغه محدودیتونه په ځوانانو باندې د اوسني حاکم نظام لخوا همداسې دوام وکړه، لکه څنګه چې په مرکه کې یاد سول چې دوی په مکتب بندیز ده، په بیرون تګ راتګ بندیز ده، د هلکانو په شخصي چارو کې مداخله ده، مثلا دا واغونده او دا ماغونده او ګیره داسې پرېږده او ویښتاناسې پرېږده، همداسې نجونو باندې رنګارنګ بندیزونه، دا که همداسې دوام وکاندي، دا به په ځوان نسل باندې چې د هېواد راتلونکی دی څومره زیات منفي اثر وکړه؟ که هغه مهم ټکی راته ووایي،
د انسان فطرت دسته چې جبر کله چې راشي، کله چې یو کار په یو زور کوي، هغه ورته داسې ښکاري چې یعنی هغه فطرت دسته چې نه غواړي هغه قبول کړي. نو کله چې داسې مجبوریتونه او دومره په یو دفعي سره او دومره قوانین تغییرېږي، یعنی باعث ده کېږي دا ټول ځوانان که نجونې دي که هلکان دي، د اجتماع نه زړه تور شي، د خپل فرهنګ نه زړه تور شي، د خپل هېواد نه زړه تور شي. لکه جریان چې لري، باعث ده کېږي زموږ دا ځوان فکرونه، هغه د جامع مغز چې موږ ورته وایو، هغه ټول د هېواد نه لاړ شي. که دوی دا محدودیتونه وضع کوي، نو اول به مهم دا وي چې لکه ورو ورو وضع کړي هغه څه چې اسلام کې راغلي، هغه وضع کړي. اسلام کې هیڅ کله نه دی راغلی څو وارې مرې چې تحصیل دروازې دې بندې شي. اسلام کې دا نه دی راغلی چې هلک دې حتما مثلا اوږده کالي واغوندي، یا دې حتما یعنی هغه د موږ کوم فرهنګي لباس شده یا د عربانو فرهنګي لباس شده هغه واغوندي. اسلام تنگ دین نه ده یا هم دست انجونو تا نه ده وزه شوی چه دیده حتماً تور رنگ آمده یا دیده حتماً کلا چه حجاب مرات که او را پتشی اسلام ده و غاری اسلام نه غاری چه ده مثلا اما اگه تور حجاب کوایش چه پده طریقه واقع سوشی چه او را یعنی پتنیش یا هم دست حلکانو تا نه بهتر داده چه کلا ده محدیده تو نوزه که اگه اول ده اسلام ده نظر وسی روشی ده بیا وزشی بعد اگه نه رو رو وزشی پو کرشی که ده قانون تطبیقی گی اسمان مسلمانانی و من اسلام ده احترام نرو ده قوانین ده دست تطبیق شی چه چه تا بکی به احترامی اونشی کلا چه چه تا به احترامی اونشی زوانان ده سرک بسر ونه و حل شی زوانان ده سرک بسر پاقی بانده مثلا باعث دهش چه یونیم سل نفر ولاری ده ده خار مایسکی و حل شی وچکل شی جلکی ده ده وقت ده پا رنجار که کی نول شی نده چه ده چه زوانان ده هواد نه زرط و روی اسلام نه حتی کول شو چه زرط و روی باوجود چه اسلام تر طول خیسته دین ده حق دین ده نده هر حق سری چه باعث ده که چه ده اجتماع نه هر چه نه لری پاتی شی
بله یا خدا مسئله ده چه ده زوانان و زرط توریگی اگه کم چه امکانات لری وطن پریگدی جی بلی خواتا زینی بیده شدی چه دوی امکانات نلری چه وطن پریگدی لروانی ارخ نه دغل تا دغل زوانان چوم را جپل کیگی
اگره کلا چه منگه ده روانی مرزون بارک صحبت که او ده تب ده لحاظا لکه دیپریشن ده انزایتی ده یا استراب چه منگر تو یا انزوا چه کلا ده ده اجتماع بیلیگی ده ده طولو الاتونه کلا چه منگ شروع که او اجتماع یا فامیل نشروع کیگی نو کلا چه ده انسان اغا فامیلی محیط ده و اجتماع راحت نی انسان ده اغا چه ده صحت ده لحاظا یعنی کلا چه منگ WHO ده لحاظ صحت تعریف و صحت ها غالت ده چه انسان ده عصبی ده لحاظا یا فیزیکی ده لحاظا اجتماع ده لحاظا ده روغ و سیگی نو کلا چه منگ اجتماع ناروغ و لرو نو باعث ده که ده انسان ذهن نارامشی نو کلا چه ذهن نارامش و اجتماع ناروغ شنو باعث ده که ده انسانان کل ناروغ و سیگی نو کلا چه منگ ناروغ اجتماع و لرو نو چنگ منگ سمختاگ ورکو نو دست تغییرات دست فشار راستل حقم پا ناسام توگا پا جبری توگا یعنی بدون دیدین چه دیتا او پو حول شی ارزخت ببارا که یعنی بعضی پانتون چی ریختیا دی بس پانتون چی ریختیا هم دی اسلام دی لحاظ باید اغا عملی شی نو کلا چه پا دی بانده دست جبر و اکراو دی خوشونت سخه کار رخصل کی گی باید دیده که گی دا مختلف ناروگان دی خلگو تا پیدا شی دی زوانه بخصوص زوانان تا پیدا شی دی زوانه دوره دست دوره رو چه انسان پکی کافی تجربه نلری کافی انرژی لری خونه پوی چه رقم استفاده کی نو کلا چه دست عوامل و دست مشکلات سر مخامخ کی گی باید دیده که دی تمرکز کم شی دی اغا اجتماع سر چکم روابط اغا کم شی نو کلا چه دی او تمرکز دی چا کم شو پدغی تحصیلی او پدغی تعلیمی دوره کی چه دی تمرکز کم شی باید دیده که گی چه دی خپل درسون نه هر چه نشاط پاد شی نو کلا چه او شاگرد دی خپل درس نشاط پاد شی باید دیده که گی زمینه هر شی تفراهم شی چه غوط خواه مختلف جرمونه دی کوای شی مختلف کارونه دی کوای شی ایتیات هم خراب رای شی دکچه دیپریشن یا اغا استراب چکل رامنسته کی گی دا نفر غاری اجتماع نلری شی غاری دا خپل درد و دا مشکلات کم کی نو دو غوط خواه پا افغانستان که خواه لکه چنگه چپا یک دا صد بدبخت آنه چپا آسانه تو گده پیدا کوای شی دا باعث کی چی دا زمین ایتیات فراهم کی و خپل اجتماع تا دیر مشکلات رامنسته کوای شی
بله که پدی خبری وکی راتا چی پدی غسی وزیاد که زوانانو تا چه کول پکار دی چی دوی جان لده غستون زونه چی تاس پخپل خبرو که یاد اکره ولز غوری ترغ وقت چی حالات سمیگی
پوسنه دوره که لکه فکر کن بهترین کار بداو چی دی محیط سر دی شرایط سر زن سازگار کی نو بعض قوانین دی قانون چی دی یعنی دی اغا مرات کول سخت ندی دی انسانان دی پاره اکثر هم قوانین چی وزا کری اغا دی اسلام دی نظر هم رقیری نو پکار داره چی دی وسنی وزیاد که تا حد ممکنه لکه دا الکان تا چکم سویل شوی دی اغا مرات کی هم دست انجونه تا نو کلچ دا مرات کی نو فکر کن دا مشکلات چی پس تا رزی دو غوط خوابا حد اقل جلو گیری و کی یعنی وسنی حالات که زب کر کن تمرکز ساتل شرایط سر تطابق کول خپل وقت نزایی کول دا بهترین شای و سی گزه که چی کدی و غاری دا وقت که سرغروان و کی یا و غاری چی مرات نکی نو دا وسنی مشکلات نلار دیر ستونز دی تکیدهش چی جوری شی نو وسنی حالات که تو بکوم شرایط چی امکان شده دی اجتماع دی نظر مشکل نلری دی پرهنگ دی نظر مشکل نلری نو اغیی که دا عملی که دا بهترین کار و سی گوسنی شرایط که اما بعضی مسائل دی چه اغده پار مثلا سر که خود فکر کنم ده بیادالتی و سیگل که حسانه ای حالات چه دیمونگ ده امونگ پانتون نشد تحصیلی مرکزون رو طول تاله شوینه ده حالات سره زن تسلیم اول ده به یو رکم خپل حق مثلا بینصافی و سیگی نه ده تا هر ممکن چه مبارزه امکان لری باید مونگ طول هم حلکان هم جونی باید مبارزه و کش تحصیل روزی مونگ ده خلاص شی ده کومه چه امکان لری که اغا سوشال میدیا ده که اغا خپل فیزیکی مقالی لیکل دی هر اغا چه چه باید شی ده خلق ذهنون تغییر شی ده بهترین کاری.
بله پا آخر که وسنی نظام تا بدی تاسو پیغام چه بی چه کلا یو چوک به یو ملت باندی حاکمیت کوی چه دول یو حاکمیت ولیدی چه طول آرام جوند ولیدی؟
بهترین نظام حق نظام ده چه عدالت ولیدی او کلا چه پی یو نظام که عدالت نیوی اغا خدای پاک لما انزوری نو عدالت مینا شفقت نظام دی پاره ډیر مهمه ده چې خپل هغه څوک چې د لاس لاندې د پاغې باندې عملي کړي نو اوسني نظام ته هر هغه څه چې دی کوي هر هغه یعنی بهترین مهمترین کار چې اول باید دی وکړي باید خلک درک کړي نظر د خلکو ته یعنی یو دفعه دومره تغییرات راوستل بیا بیرته عملي کول دا یو شاید مثلا دته مونږ د کلچر شاک ورته وایو یعنی کله چې دی یو دفعه تغییر راولي نو یو دفعه منل خلکو دپاره سخته ده نو کله چې خلک نه مني یا کوم داسې یو قصه کېږي مثلا یو جلکه ایجاب دی مراد کړي یا هلک ګیره ني نو هغې سره د ډېر په مهرباني برخوردګي د خشونت نه کار اخیستل نو دا به ډېرې بدې پایلې ولري.
ډېره زیاته مننه، تا ژوندي او سلامته اوسئ.
هیله کوم، هیله کوم.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
زنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو بشد د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که در خونه خدای ور کلی ده، اجتماع ور کلی تاسی ولی سل بود
کچیر یو انجلی تعلیم رسی سوالشی چی یو نسل او مترقی طوله نرامون سکی
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اسدی راډیو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د بیولوژي وار دی. د خبرونې درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي مضمون وار دی. په نننی درس کې ښوونکی یو لړ ناروغۍ په ځانګړې توګه ساري ناروغۍ تشریح کوي او د درس په دوام به دا واورو چې ساري ناروغۍ په کومو لارو چارو له یو کس او یا چاپیریال څخه بل کس ته انتقالیږي.
کوچنی ذربینی اجسام یا کوچنی داسې اجسام شتون لري چې هغه یوازې د مایکروسکوپ په وسیله باندې لیدل کیږي. دې ته مایکرو ارګانیزمونه ویل کیږي. د دې په ډله کې بکتریا د پروتیستا د فنجي دي، پروتوزواوی دي، وایرسونه دي. وروسته به دغه څلور دانې چې ما لیکلي دي دغه به ووایو. د دوی څخه ځینې مکروبونه چې دي هغه د انسان په بدن کې مریضانې رامبینسته کوي چې مشخص پتوجن ورته ویل کیږي. پتوجن که چیرې یو څوک غواړي چې تعریف یې کړي داسې پتوجن هغه دغه دی مایکرو ارګانیزم یا میکروب دی چې د انسان په بدن کې ناروغي رامبینسته کوي. راځو اول بکتریات. بکتریا د یو حجروي ژوندي موجوداتو د ډلې څخه دي. دوی په پیخر ډولونه لري. ځینې یې د دوی څخه ګټور دي. د ګټورو څخه زما مطلب دا دی چې زموږ بدن دوی ته ضرورت لري. دوی زموږ بدن ته مثلا مختلف ګټور مواد را جوړوي. که چیرې دوی د بدن څخه ورک سي کیدلی سي انسان د دغسې مشکلاتو سره هم مخ سي، خو و د دوی څخه زیاتره چې دي هغه زیانمنې دي. او لکه څنګه چې ما په تیر سلایډ کې وویل، پتوجن دوی هم د بکتریاوې په 1300 کال کې د پتوجن په شکل باندې وپېژندل شول. یعنې ګټورې کې پېژندل شوي وې که نه وې پېژندل شوي، خو دا زیانمنې یا د پتوجن په شکل باندې په 1300 کال کې وپېژندل شولې. زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه ناروغیانې ډېرې رامبینسته کوي چې د هغو د ډلې څخه یوه یا کولرا ده او یا هم توبرکلوز دی. دوی د مستقیم ویش په واسطه باندې په هره دقیقه کې 40 دانو ته رسیږي. یعنې که چیرې یوه دانه بکتریا د انسان بدن ته داخله سوله، په یوه دقیقه کې دوی ملټیپلیکیشن یا ضربیږي. دغه کیږي مستقیم ویش کوي چې 40 دانو ته رسیږي. دا رقم نو که چیرې وګورو په ساعتو کې لسګونه او زرو دوله تعداد ته رسیږي. دوی په بدن کې یو ډول ټوکسین یا زهري مواد جوړوي چې هغه په بدن کې ځینې اعراض ولایم رامبینسته کوي، هغه لکه د تودوخې درجې لوړېدل دي یا هم نسناسته ده او یا هم خواګرځۍ دي، د پوستکي دانې دي او هم نور دي. بل ویروس. ویروس د بکتریا سره توپیر دادی چې دی تر بکتریا لس زره چنده وارې کوچنی دی. د بیلابیل ناروغیان دغه رقم رامبینسته کوي لکه ټوخی دی، انفلوینزا د شری دی، ایډز دی او نور دی. دې حجروي جوړښت نه لري، نه تنفس کوي، نه خوراک کوي، نه واده کوي، خو فقط او فقط یوازې کله چې د انسان بدن ته داخل سو خپل مثل تولیدوي. پر یو برخه باندې حمله کوي، هغه برخه چې اخته کړل د هغه برخې حجرات یې مړه کړل، د هغه حجرې څخه بیرته راوځي، بیا ځې بله برخه اخته کوي. نو په دې شکل باندې دی په بدن کې نور د غرمه بینسته کوي، اراضه ولایم رامبینسته کوي، هغه لکه د ستوني درد دی او یا هم خارش دی، د ستوني خارش دی، سپکته به د ټوخی دی. یعنې پر هره برخه باندې چې دی حمله وکړي د هغې برخه اراز رمه بینسته کوي. او بل فنجي. دا ژوندي موجودات د ځمکې پر مخ باندې پر هر ځای باندې شتون لري. د دوی څخه زیاتره چې دي هغه کثیر الحجروي یا د زیاتو حجرو خاوندان دي. دوی د مهمو تجزیه کوونکو له ډلې څخه دي. یعنی دوی هم مثلا داسې چې په انسان کې تاوان رمه بینسته کوي، مګر د ده څخه اقتصادي ګټه هم اخیستل کیدلی شي. که په بل عبارت درته ووایم، اقتصادي تاوان هم لري، اقتصادي ګټه هم لري. اقتصادي ګټه یې دا ده چې دی موږ د درملو په جوړولو کې مثلا انټي بیوټیک دی چې هغه تاسو روزمره ژوند کې کله چې یو ګولۍ خوري د مریضۍ دپاره هغه د دغه فنجانو په کومک باندې تر کمه حده پورې منځته راځي. خو مګر دی چې دی اقتصادي تاوان هم لري، ولې چې د نباتاتو پر سطحه باندې دی خطرناکې ناروغیانې رامبینسته کوي. د هغو دپاره یوه ناوه چې د انسانانو نه جوړې رامبینسته کوي، هغه د رنګ ورم په نامه ده، د پوستکي ناروغي ده چې په عکس کې تاسو وینئ. او بل پروتوزوا. پروتستا. د پروتستا په شمیر کې یو الجی دی او بل پروتوزوا دی. د دوی تر ټولو غټ تاثیر پر انسانانو باندې دا دی چې دوی ناروغي رامبینسته کوي. او دغسې اهلي حیوانات هم مخته کوي یا کورني حیوانات هم مخته کوي. کله چې بیا موږ د هغو حیواناتو غوښې وخورو، دا مریضي بیا انسانانو ته هم راځي. د دوی تر ټولو ښه مثالونه افریقایي خوب دی، نسناسته یا ډایریا ده او ملاریا ده. ملاریا خپل که تاسو ویلي یي کمونی ویلي، خو د انافیل ښځینه غوما چې په واسطه باندې رامبینسته کیږي، چې په انسان کې ځینې اراض رامبینسته کوي، هغه مثلا دی لوړه درجه تبه رامبینسته کوي او یا هم خوله رامبینسته کوي، وینه په کې کمیږي. او دوا یا تداوی لکه څنګه چې په کتاب کې درته لیکل شوی دی، یوازې د کوینین د ډلې ځینې دواګانې دي. د دې پریونشن یا مخنیوي که چیرې دا رقم وویل سي، د انافیل د غوماشې ایرادیکیشن یا د هغو د منځه وړل دي، د کریم استعمالول دي، د خوب د جریانو استعمالول دي او نور. اوس راځو ساري او غیر ساري ناروغیو ته. د غیر ساري څخه مطلب دا دی چې د یو انسان څخه بل انسان ته یو نه جوړی نه ستلله هغه لکه سرطان یا د زړه ناروغیان، بلکې دا نه جوړیان خپل د انسان په بدن کې د یو لامل له کبله رامبیسته کیږي. هغه که تر ټولو لوی عامل یې جینیټیک وبولو، هم سی دی ویل چې سرطان د جینیټیک له نظره که وګورو یو د چا پلار دی سرطان لري، تر ډیره حده پورې امکان لري چې په ده کې هم سرطان رامبیسته سي. او یا هم سیګریټس کول دي چې تر ټولو ښه مثال یې د سږو سرطان دی، او یا هم اوس نو ساري ناروغیان هغه ناروغیان دي چې د یو شخص څخه بل شخص ته تللی سي، سرایت ورته کولی سي، هغه لکه ایډز، ریزش، ټي بي او هم نور. تر ټولو مهم علت د پتوجن دي. پتوجن موږ وویل چې هغه میکروب یا ژوندی جسم دی چې ناروغي رامنځته کوي په انسان کې. د غیر ساري ناروغیان د جملې څخه تاسو وګورئ، کارډیوواسکولر ډیزیز یا د زړه تړلي امراض. د زړه تړلي امراض یوازې په خپل په انسان کې د بل چاته نسی ور سرایت کولای یا استولای. او بل هم ډیابټیز یا شکر ده، د سږي امراض دي، کرونیک ریسپایریټری ډیزیز دي. او د سږي امراض دا امراض نه لکه ټوخی، د سږي امراض مثلا د په بدن کې یو سږي ناکامه سوی، کمزور سوی، تنفس نس کولای، دا امراض. او بل هم سرطان. او په ساري ناروغیانو کې وایرسونه دي، بکتریاوې دي، پروتستاوې دي، فنجان دي. د دې تر ټولو هغه لارې چې دی کولای سي انسان ته بل انسان ته سرایت وکړي، یا هم د سږو د ډراپلیټس یا څاسکو د لارې دي، د هوایي کسونو د لارې دي، یا هم د شي سره تماس موږ نیسو د هغه د لارې دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او د درسي ساعت په دې برخه کې د ولسم ټولګي درسي ساعت. د ولسم ټولګي په بیولوژي کې خون کې راته حجره په بشپړ ډول معرفي کوي. له خون کې به واورو چې حجره له څو برخو جوړه ده، او حجروي ویش څه ډول یو عملیه ده، او د دې عملی په نتیجه کې څه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي.
حجره چې هغه ته په انګلیسي کې سیل، یا هم په لاتیني کې سیلور ته وایي. خپل سیل کلمه چې ده هغه یو لاتیني کلمه ده. د سیل له کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د مینس خالی فضایه هم تش کور په معنا ده. وای نن ورځ چې د نن ورځ د ژوندۍ موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. خپل حجره یا ژوندکه د ژوندۍ موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. ژوندکه یا حجره د ژوند یو بنسټیز فعال واحد دی چې د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک په واسطه باندې دا وویل شو چې حجره د ټولو ژوندي ارګانیزمونو یو عملي واحد دی، او ټول ژوندي موجودات له هغه واحد څخه جوړ دي. په ټول ژوندي ارګانیزمونو کې دا تر ټولو ډیر کوچنی واحد دی چې د ژوند رامنځته کېدو د خښتې په توګه همیت سوی دی. انسانان نږدې له سل چرلون څخه حجرې لري. سل ټریلیون حجرې څخه چې عادي اندازه یې لس مایکرومتر، او د حجم او د حجرې هغه عادي حجم چې دی هغه یو نانوګرام دی. او انسانان له دغه سل ټریلیون چې د حجرې چې د هغه اندازه لس اندازه یې لس مایکرومتر، او حجم یو نانوګرام دی، جوړ شوی دی. په انسانانو کې تر ټولو لوی حجرې نږدې 15 مایکرومتر دی چې د شمزي تار په قدمي برخه ورڅخه جوړې دي. همداشان په مرکندي کې د ګرانیول حجره تر ټولو ډېر کوچنی حجرې دي چې اندازه یې 4 مایکرومتر ته رسیږي. په انسانانو کې تر ټولو اوږدې حجرې چې دي هغه ناسمې قطبي حجرې دي چې د پښو له ګوتو څخه د مغزو تر غوړګي پورې رسیږي. په طبیعت کې تر ټولو هغه لویه پېژندل شوې حجره د وشمرغه هغه نلقا سوې حجره هغې ده چې هغه وزن یې 3.3 پونډ ته رسیږي. خپل حجروي نظریه چې ده دوی پرڅو عمده ټکو باندې ولاړ ده، پر درو مهمو عمده ټکو باندې ولاړ ده. اول یعنی حجروي نظریه موږ ته درې عمده ټکي بیانوي. اول دا راته بیانوي چې حجره د ټولو ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی. خپل حجره راپېژني حجروي نظریه چې حجره د ټولو ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی. دوهم دا راته بیانوي چې ټول ژوندۍ موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. په دې ځای کې هغه ژوندۍ موجودات بدن چې د هغه له یوې حجرې څخه جوړ وي، یا هغه ژوندۍ موجودات چې هغه یوه حجره لري، هغه ته د وحید الحجروي یا یو ژوندۍ نوم ورکړی دی. یعنی هغه ژوندۍ موجودات چې هغه یو حجروي وي، یا د هغه بدن له یوې حجرې څخه جوړ وي، هغه وحید الحجروي یا یو ژوندۍ په نامه یادیږي. او هغه ژوندۍ موجودات چې د هغه بدن له ډیرو حجرو څخه جوړ وي، هغه کثیر الحجروي یا ډیر ژوندۍ ورته ویل کیږي. حجروي نظریه په دریم قدم کې موږ دا بیانوي چې نوې حجره ټول نوې رامنځته شوي حجرې له مخکنیو حجرو څخه منځ راغلي دي. ټول نوې حجرې د پخوانیو یا مخکنیو حجرو څخه منځ راغلي دي، یعنی حجره د ژوندي موجوداتو تکثري واحد دی. یعنې له یوې حجرې څخه نوې نوې حجرې چې منځ راځي په دا ډول سره ژوندي موجودات تکثر کوي، یعنې په هغوی کې ډیروالی راځي چې وایو بیا په دې ته کې حجره د ژوندي موجوداتو تکثري واحد دی. بل عنوان مو دی حجروي دیوال یا سیل وال. په دې ځای کې وایي نباتي حجرې د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه احاطه سوی دی، یا هم د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه پوښل سوی دی. سلولوز چې شته ویل کېږي، سلولوز وایي څو قیمته قند دی چې د سایتوپلازم څخه تصول کېږي. په خپله دغه سلولوز یو ډول مړه مواد دی. حجروي دیوال د نباتي حجرې معین حجم یې حصر کړی دی چې د حجرې شکل او د هغه جوړښت په طبیعي ډول سره ساتي. حیواني حجرې چې دی هغه حجروي غشا لري. بې پادي نباتاتو کې حجروي دیوال په لرګي باندې بدلېږي. د حجرې دیوال چې دی یا خپل حجروي دیوال له درو برخو څخه جوړ دی چې لومړنی دیوال یا پرایمري وال، دوهمه ثانوي دیوال یا سیکنډري وال، او منځنی دیوال یا میډل لیمیډیا دی. لومړنی دیوال چې دی په دغه برخه کې واضح لیدل کېږي چې دغه دیوال حقیقي دیوال دی. دغه دیوال له سلولوز څخه جوړ شوی دی. دوهم یې ثانوي دیوال چې ثانوي دیوال د لومړني دیوال دننه خواته واقع دی، کلک او ډبل شکل لري یا کلک او ډبل جوړښت لري. دغه دیوال هم د سلولوز او مومو څخه جوړ شوی دی. دریم منځنی دیوال دی یا هم میډل لیمیډیا دی. په دغه لومړنۍ برخه کې موقعیت لري میډل لیمیډیا. دغه دیوال د منځنی دیوال په نامه یادیږي. منځنی لیمیډیا چې دی دا غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. د میډل لیمیډیا یا منځنی دیوال په نامه یادیږي چې غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. او دا ټول د انساجو په جوړولو کې د حجرې سره مرسته کوي. راځو حجروي غشا یا سیل میمبرینز پیژنو. وایي د ژوندي موجوداتو حجره چې ده هغه د یوې نازکې پردې په واسطه احاطه سوې ده. د یوې نازکې پردې په واسطه زموږ حجرې یا د ژوندي موجوداتو حجرې د دغه نازکې پردې په واسطه احاطه سوې ده یا پوښل سوې ده چې دغه نازکې پردې ته حجروي غشا یا سیل میمبرین وایي. دغه پرده په نباتي حجرو کې د حجروي دیوال سره بیا دومره نږدې دی تر دې حده ورته نږدې دی چې په سختۍ سره د لیدلو وړ وي. نو موږ نشو کولای چې په اسانۍ هغه ووینو د حجروي دیوال حجروي غشا، ځکه چې په نباتاتو کې حجروي غشا د حجروي دیوال سره ډېره نږدې ده. حجروي غشا چې ده هغه د پروټین او شحم له طبقو څخه جوړه ده. همدارنګه د سایتوپلازم متحویات یې هم احاطه کړی دي. په خپله یوه نیمه قابل نفوذ پرده ده، یعنې نیمه قابل نفوذ ده. د دې تر څنګ تاو شوي لوړې ژورې برخې هم لري، لکه څرنګه چې په عکس کې لیدل کېږي چې دغه لوړې ژورې برخې هم په ځان کې لري چې د مالیکولونو د تیرېدو لپاره یې پراخه سطحه برابره کړې ده چې په اسانۍ سره مالیکولونه ورڅخه تیر شي. حجروي غشا پردې چې د حجرې ساتنه کوي، د حجرې دننه او د باندې یا بهر ته هم د موادو لېږدونه د همدې غشا له لارې سرته رسېږي. یعنې موږ وویل چې د ژوندي موجوداتو حجره چې ده هغه د حجروي غشا په واسطه پوښل سوې ده. حجروي غشا خپله یوه نازکه نیمه قابل نفوذ پرده ده چې د پروټین او شحم څخه جوړه ده. یعنې د دې تر څنګ چې د حجرې ساتنه کوي، حجرې ته دننه او حجرې ته بهر د موادو لېږدونه هم د چشې له لارې سرته رسېږي، د همدغه حجروي غشا له لارې. یعنې کولی شو چې داسې وایي هغه مواد چې حجرې ورته اړتیا لري داخل ته جذبېږي د همدغې پردې له لارې. د همدغې پردې له لارې چې کله مواد لېږدونه سرته ورسېدل، مواد د حجرې په داخل کې جذبېږي، یعنې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري. او بېکاره او اضافه مواد یې د حجرې څخه د باندې وځي. د حجرې د غشا دغه عمل ته انتخابي قابل نفوذ وایي. یعنې کله چې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري هغه د حجرې داخل ته جذب سي، بېکاره او اضافه مواد د حجرې څخه ووځي، دغه عملیه د انتخابي قابل نفوذ عملیه ده. د حجرې غشا د خپلو تخریب شوو برخو د بیا ترمیم قابلیت هم لري. یعنې کله چې د حجرې غشا هغه ځینې برخې تخریب سي، بیا خپله هم په خپله د ترمیم کېدو قابلیت په ځان کې لري. حجروي ویش یا سیل ډیویژن ته راځو. وایي حجروي ویش یو مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې د دغه ویش په واسطه یوه مورنۍ حجره په نوو حجرو باندې ویشل کېږي. یعنې یوه حجره په نورو حجرو باندې ویشل کېږي چې دغه خپله حجره چې ویشل کېږي دغه ته مورنۍ حجره وایي. یعنې یوه مورنۍ حجره په څو نورو حجرو باندې ویشل کېږي. دغه نوې منځ راغلي حجرې د مخکینی حجرې ځای نیسي چې کټ مټ هماغه د پخوانی حجرې خواص لري. یعنې کومې نوې حجرې چې منځ ته راځي هغه د پخوانیو حجرو هغه خواص یا ځانګړتیاوې لري. د حجروي ویش په اړه بیولوژي پوه ویرکو په 1915 میلادي کال کې داسې څرګندونه کړې دي چې کله یوه حجره خپل ځانګړی حد ته ورسیږي د هغه سطح او حجم دواړه غټیږي. بیا کله چې دغه سطح او حجم یې غټ سو دوی په ویش باندې پیل کوي. په عالي ژبو کې د حجروي ویش په واسطه علاوه د نسل په ډیرښت انساج ترمیمیږي او په عادي ډول ولې ته ادامه ورکوي. د انسان وده که څه هم ټاکلی حد نه لري، یعنی تر هغې اندازې انسان کولی شي چې وده وکړي، بیا توقف کوي، خو د بدن د ځینو برخو حجرې همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي، یعنی همیشه فعال وي او ویش سرته رسوي هم د ویش په حالت کې وي، لکه د وینې د کرویاتو حجرې چې تل د ویش په حالت کې وي، د پوستکي د لاندې برخو حجرې، د دې تر څنګ تکثري سیستم حجرې او داسې نور چې دا ټول همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. وایي د شمزې لرونکي حیوانات چې دي هغوی بدن دوه ډوله حجرې لري، یو یې جسمي حجرې دي، بلې جنسي حجرې دي. لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې چې دي دا جسمي حجرې دي، یعنی لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې دي، د جسمي حجرې، دوهمې جنسي حجرې دي. په عمومي ډول حجروي ویش دي هغه په دوه ډوله صورت نیسي، یا دوه ډوله حجروي ویش تون لري، یو یې مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول صورت نیسي، بل یې غیر مستقیم ویش دی. اوله څو مستقیم ویش یا امیتوسیس پیژنو. وایي په مستقیم ویش کې لومړنۍ حجره اوږدېږي، لومړۍ حجره اوږدېږي په مستقیم ویش کې، په لومړۍ قدم کې لومړۍ حجرې شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي، یعنې د حجرې منځنۍ برخه پراخیږي. هستوي مواد مو هم پیژندلې دي په مخکې درسونه کې چې هستوي مواد په دغه وخت کې دوه چنده کیږي، په دوه مساوي برخو باندې ویشل کیږي. بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي چې دا ویش په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. دا مو مستقیم ویش و چې لومړی حجره اوږدېږي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې پراخوالی یا انقباض رامنځته کیږي، بیا هسته په دوه مواد په دوه چنده کیږي، په دوه برخو ویشل کیږي، په مساوي برخو البته. بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي او وایي چې دغه ویش دی هغه په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. همدارنګه دالی حیواناتو په کرپندوکو کې، د کرپندوکو په حجرو کې، او هم په هغو حجرو کې چې تخریب په حال کې وي، یعنی هغه حجرې چې هغه د تخریب په حال کې وي او له منځه ځي، دا ډول ویش په هغه په دغه شیانو کې ډیر زیات لیدل کیږي. د میتوسیس په عملیه کې د میتوسیس نیمګړې پړاوونه هم لیدل کیږي. دوهم ویش مو غیر مستقیم ویش دی چې په دې ویش کې مخکې لدی چې یو حجره په نو حجرو باندې وویشل سي، یو لر پیچلې پړاوونه سرته رسوي، یعنی ځینې مراحل سرته رسوي، بیا وروسته یو حجره په څو حجرو نور باندې بدلیږي. غیر مستقیم ویش دی دوه ډوله حجروي ویش بیا په دې ځای کې سرته رسیږي، یو یې میتوسیس دی، بل یې میوسیس دی. لومړنی ویش د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یا میتوسیس ویش دی د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یعنی نوې حجرې منځته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. معلومه خبره ده کله چې حجرې په حجرو کې ډیروالي منځته راغی، یا حجرې لیوې حجرې څخه نور حجرې منځته راځي، په دې وخت کې وده او رشد منځته راځي، یا هم ډیروالي منځته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. دغه د میتوسیس عملیه. او دوهم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، یعنی د میوسیس ویش چې دی هغه جنسي حجرې منځ ته راوړي.
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی است. د دولسم ټولګي د بیولوژي مضمون په برخه کې نن خزینه تکثري سیستم لولو، او په دې برخه کې لولو چې خزینه تکثري سیستم د ذات او ولادت په برخه کې کوم پړاوونه تیروي، او په دې برخه کې رول څه دی.
تکثر یعنی ډیرښت، هغه سیستم چې د نسل د ډیرښت او د ژوندۍ موجوداتو د نسل د بقا یا هم د پایښت سبب ګرځي، تکثري سیستم ورته ویل کیږي. په خپله تکثري سیستم چې دی دا په انسانانو کې په نارینه کې جلا او په ښځینه کې جلا وي، یعنې په انسانانو کې په نارینه او ښځینه کې تکثري سیستم جداګانه وي یا هم یو له بل سره توپیر لري. په ښځینه تکثري جوړښت چې دی هغه د خپل ښځینه تکثري جوړښت چې د جنسي هورمونونو او هګۍ د تولید د القاشي وي هګۍ، یعنې هغه هګۍ چې القاشوې ده او جنین د ودې او روزنې په پایله کې د ماشوم د زیږیدو درنده په غاړه لري. دوه تخمدانونه چې هغه د چرګې د هګۍ په بڼه لري، دوه تخمدانونه لري چې هغه د چرګې د هګۍ شکل لري یا هم د چرګې هګۍ ته ورته ده. دا د نش د پتش ځای کې د نس په دننه ځای کې ځای لري یا هم موقعیت لري چې د هګۍ تولیدونکي غړي دي. همدارنګه ښځینه بنسټیز جنسي هورمونونه چې استروجن، البته استروجن او پروجسترون څخه عبارت دي، هم تولیدوي. دا هورمونونه د هګۍ ازادېدل تنظیموي، او د دې تر څنګ کله چې د هګۍ ازادېدل تنظیم کړي، بیا ښځینه ځانګړي صفتونه ته ورکوي. د سجدل په وخت کې نوې سجدلې ماشوم تخمدانونه معمولا د 2 میلیون څخه د 2 میلیون په شاوخوا کې هګي لري چې د بلوغ په وخت کې هر میاشت یوازې یو هګي برخه کیږي. کله چې ښځه د بلوغ حالت ته رسیږي یا بلوغ ته رسیږي د هغه څخه وروسته په هر میاشت کې یوازې یو هګي بلغه کیږي یا هم بلوغ ته رسیږي. د ښځینه جنس د ژوند تر پایه پورې د 200 څخه تر 400 پورې هګي بلوغ ته رسیږي. ښځې چې څومره عمر لري د هغه د تر مرګه پورې یا هم د بالغیت له دورې څخه یا د بلوغ کېدو څخه وروسته بیا د ژوند تر پایه پورې دوی یوازې د 300 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي. یعنې د دې په بدن کې همدومره هګۍ بلوغ ته رسیږي. د هګۍ اندازه چې ده هغه لویه ده، یعنې موږ کولی شو چې حتی هغه په عادي سترګو سره هم ووینو. د اندازه یې د سپرم څخه ډېره لویه ده. په هرو 2 ورځو کې یو ځل یوازې یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادیږي او بیا نفرې ته ننوځي. په هرو 2 ورځو کې فقط او فقط یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادیږي چې هغه بیا نفرې ته ننوځي. هر تخمدان د نفرې په وسیله رحم ته لاره لري چې بیا دغه نفرې پخپله نفرې هغه لاره ده چې هګۍ د تخمدان څخه د رحم په لور خوځېږي یا هم خوځوي. د نفرو څخه هګۍ کېدای شي چې په 2 ورځو کې او هم کېدای شي چې په 4 ورځو کې تیره سي. یا داسې ویلی شو چې د نفرې څخه د هګیو تیرېدل له 2 څخه تر 4 ورځو پورې وخت په بر کې نیسي. یعنې کله چې یو هګۍ د نفرې څخه تیرېږي د 2 او یا هم 4 ورځو په موده کې تیرېږي. خو کله چې هګۍ ونسي کولای چې د 4 ورځو څخه تر 4 ساعتونو پورې القاسي بیا د تخریبیږي هغه خپل د القا کېدو ځواک ته لاس ورکوي. په معمولي توګه د القا ترسره کېدل چیرې صورت نیسي؟ په نفیره کې. د القا ترسره کېدل په معمولي توګه په نفیره کې صورت نیسي. د القا څخه وروسته زایګوت جوړیږي چې بیا هغه رحم ته ننوځي او رحم پخپله یو عضلاتي او منځتشي غړی دی. هغه ښځې چې هغه امیدواره نه وي، یعنې مخکې له دې چې هغوی امیدواره سي، د هغوی رحم د یو موټی په اندازه دی. خو کله چې بیا امیدواره کېږي یا حمل نیسي، معلومدار خبره ده چې هغوی د هغوی رحم چې دی هغه غټیږي. په د ښځې په تکثري سیستم کې حیض هم شتون لري. حیض په کښې کې شتون لري چې هغه د حیض دوران پخپله د بلوغ څخه تر 45 کلنۍ پورې د ښځې په تکثري سیستم کې میاشتني عادت یا هم میاشتني تغیرات راځي. یو شمېر ځانګړتیاوې دي چې هغه د ښځې له رحم څخه د وینې او نسج وتل میاشتنی عادت دی. د ښځې له رحم څخه هر میاشت څه اندازه وینه خارجیږي چې دې ته حیض ویل کېږي، چې د ښځې بدن امیدواري ته هڅوي او خپله کېدای شي چې 2 ورځې او یا هم نورمال حالت یې 15 ورځې دي. کله چې د حیض موده پای ته رسیږي بیا د رحم دیوال پنډیږي چې بیا هګۍ اچول د حیض د دورې څخه په 14 ور پیلیږي. ورپسې القا ده. القا د جنسي یوځای کېدو په وخت کې په میلیونونه سپرمونه د ښځې مثل د تولید دستګاه ته ننوځي چې دغه عملیه د القا په نامه یادیږي. د سپرم او تخمې د یوځایوالي عملیه چې په پایله کې زایګوټ تولیدیږي د القا څخه عبارت ده. هره ښځه د القا څخه وروسته دوی د دوی په بدن کې هغه کم په تکثري سیستم کې بدلونونه رامنځته کېږي، زایګوټ جوړیږي او تخمه ازادیږي، بیا ښځه امیدواره کېږي. اول سپرم چې دی هغه د نارینه جنس د تذکیر د الې په واسطه د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته په ډېره چټکۍ سره ننوځي. په ډېره تیزي سره د ښځې جنس تناسلي جهاز ته ننوځي چې بیا د میلیونونو سپرمونو له جملې څخه چې د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته ننوځي کېدای سي چې یوازې یو سپرم، فقط یوازې یو سپرم تخمې ته داخلیږي. څرنګه چې سپرم په خپل سر کې انزایم لري، د انزایم د ترشو په واسطه د تخمې جیلې ته ورته پور سوری کوي، یوازې سر یې تخمې ته داخلیږي. د تخمې هسته له سپرم سره یو ځای کېږي، بیا په پایله کې القا صورت نیسي. کله چې القا صورت ونیسي د هغه څخه وروسته په پایله کې زایګوټ منځته راځي. په دغه وخت کې د تخمې دیوال د یو بل پوښ په واسطه پوښل کېږي چې هغه پوښ ته د القا پوښ وایي. نوموړی پوښ تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه نیسي. د دغه پوښ دنده دا ده چې تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه ونیسي. القا شوې تخمه د فالوپین د ټیوب له لارې د رحم په طرف حرکت کوي چې دغه حرکت 15 یا هم 16 ورځې په بر کې نیسي. د حرکت په دې وخت کې زایګوټ څو ځلې ویشل کېږي چې بیا د القا څخه 11 او یا هم 12 ورځې وروسته زایګوټ په یو نازک توپ ته ورته حجرو باندې بدلیږي چې هغه د جنین په نامه یادیږي. جنین د رحم په دیوار باندې ځان نشلوي. په رحم کې د جنین زرغونېدل یا هم د جنین پیدا کېدل یا شنه کېدل هغه وخت صورت نیسي چې زایګوټ د خوراکي توکو څخه ډکې د رحم په ډبله غشا پورې ځان ونشلوي.
درنوز د کوونکو په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. د خدای پامان.
تاسی دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسی یا تاسی د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
دگل پشان غړېرم پشان څنګه وشېرم دگل پشان غړېرم خندېرم مستېرم بلبل غوندې چغېرم پزول فوتې څنګهېرم لستور کو دی چارے زم پات سے زم روانے زم جوان تن تخاو سے زم گلاب پشان بڑے زم سندے زم مستے زم پات سے زم روانے زم نمستے متر مسل رسوی سیلاب دفشے منی مشون تم تکوی عمدہ میں نمستے متر مسل رسوی سیلاب دفشے منی مشون تم تکوی سادہ پنگڑو شنگ شنگ سادہ پنگڑو شنگ می ہر سہارا پسوی پزڑکی میں دمنی بول بولے را پروی او پزڑکی میں دمنی بول بولے را پروی او سادہ پنگڑو شنگ